ازادۍ راډیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعته خپرونه کې به واورئ چې د سولې عالي شورا په افغانستان کې د سولې په روانو هڅو کې د ملګرو ملتونو ونډه مهمه بولي. د سولې ولسي حرکت سر له سبا له هلمند د هیواد نورو ولایتونو ته خپل نوی سفر پیلوي. د دې حرکت له مشر اقبال خیبر سره ځانګړې مرکه او نور موضوعات لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته تاسو ته وړاندې کوم. د خبرونه په پیل کې رضوان مراد خبرونه اوروي.
السلام علیکم. ملګری ملتونه وایي د افغانستان د سولې خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له دې وروسته به لوی قراردادونه له حکومتي ادارو، مدني ټولنو او ولس سره له مشورې او د هغوی له ارزونې پرته نه ورکول کیږي. او د یمن په ساده ولایت کې د سعودي عربستان په مشرۍ د سیمه ییز ائتلاف په بمبارۍ کې د ماشومانو په ګډون لسګونه کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. ملګری ملتونه وایي د افغانستان د سولې خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشر تدامی چی اماماتو له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل نړیواله ټولنه د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو کې منځګړتوب کوي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا هیله څرګندوي چې ملګري ملتونه به د افغانستان د سولې په پروسه کې خپل رول تر سره کړي. د دې شورا مرسیال عطا الرحمن سلیم ازادي راډیو ته ویل
د سولې لپاره چې زمينه سازي وکړي، د سولې لپاره مقدمات فراهم کړي، په هر اړخ کې یا په هر څنګه کې چې موږ سره راغلي د هغوی لپاره زمينه مساعد وي چې هغوی موږ سره مرسته وکړي، موږ دغه استقبال کوو.
بل لور ته د سولې لپاره ولسی حرکت نن د کابل په غازی سټیډیم کې یو لوی غونډه پیل کړه. د حرکت وای د دې غونډې یو اصلي هدف د ولسونو ترمنځ د سولې لپاره د زمینې برابرول دي. ټاکل شوی چې د سولې ولسی حرکت له دې وروسته د افغانستان شمالي ولایتونو ته هم خپل سفر پیل کړي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې له شپږشتو کلونو وروسته د افغانستان هوایي حریم کنټرول افغانانو په لاس کې واخیست. له ارګه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دې اړه د کابل په هوایي ډګر کې په جوړ شوو مراسمو کې ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې نن افغانستان د هوا له لارې د سیمې په څلور لارې بدل شوی او ژر به د مځکې له لارې هم دغه هدف ته ورسیږي. نوموړي دا هم ویلي دي چې د رادار دا نوی سیستم چې پخوا د بهرنیانو لخوا کنټرولېده، له دې وروسته به د افغانانو په کنټرول کې وي. په اعلامیه کې د ښاغلي غنی له قوله راغلي چې کومه بیه چې وړاندې هوایي خدماتو لپاره پرې کېده سلګونه میلیونه ډالره و، خو د نوموړي په وینا چې د افغانانو په لاسونو د نوې ټکنالوژۍ په کارولو سره به د هوایي خدمتونو بیه ټیټه او کیفیت لوړ شي او عواید به هم زیات وي. د افغانستان د هوایي چلن ادارې مشر محمود شاه حبیبي رسنیو ته وویل چې اوسمهال د هیواد په شپږ دیرشو برخو کې د رادار نوی سیستم نصب شوی چې په وسیله د ټول افغانستان هوایي حریم کنټرولېږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له دې وروسته به لوی قراردادونه له حکومتي ادارو، مدني ټولنو او ولس سره له مشورې او ارزونې پرته نه ورکول کیږي. ولسمشر غنی دا څرګندونې نن په ارکې د تدارکاتو د ملي کمیسیون په غونډه کې وکړې. نوموړي وویل ټولو ته باید معلومه وي چې قراردادونه څوک اخلي او د پروژو بهرني شریکان څوک دي. نوموړي وویل د ملي تدارکاتو سیستم باید د داخلي تولیداتو ملاتړ وکړي. د تدارکاتو او اقتصادي مسلو په اړه د ولسمشر غنی د څرګندونو جزئیات د ازادي راډیو په خبرونه کې اوریدلای شئ. د یمن په ساده ولایت کې د سعودي عربستان په مشرۍ د سیمه ییز ائتلاف په بمبارۍ کې د ماشومانو په ګډون لسګونه کسان وژل شوي دي. دا خبره د سره صلیب نړیوال ادارې او محلي روغتیایي سرچینو کړې ده. سره صلیب ویلي دي هوایي بریدونو په ساده شمالي ولایت کې یو بس چې ماشومان یې لیږدول په نښه کړی دی. د لویدیځ په ملاتړ او د سعودي په مشرۍ ائتلاف بیا ویلي چې د حوثي اغیانو د میزایلو ویشتونکې دستګاوې چې پر سعودي د برید لپاره ځای پر ځای شوې په نښه کړي دي. ائتلاف وایي حوثي اغیانو چې د ایران ملاتړ ورسره دی ماشومان د بشري سپر په توګه کارولي دي. دا نه ده معلومه چې څومره ماشومان په نننی هوایي برید کې چې د یمن په شمال کې د سعودي پولې ته نږدې شوی وچل شوی دي، خو حوثي اغیانو ویلي دي چې په دې برید کې درې څلوېښت کسان وچل شوي چې اکثره تر لسو کلونو کم عمره وو. په یمن کې له 2014 کال لا په دې خوا په کورنۍ جګړه کې څه د پاسه سل زره کسان چې اکثریت یې ملکیان دي وچل شوي دي. په غزې تړه نن د اسرائیلي الوتکو په دازم بمبارۍ کې درې فلسطینیان وژل شوي. په همدې حال کې فلسطیني وسلوالو له غزې تړاړې پر اسرائیل راکټي بریدونه کړي دي. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویل په بمبارۍ کې یوه امیندواره میرمن، د هغې یو کلنه لور او د حماس ډلې یو غړی وژل شوی دی. د فلسطینیانو په راکټي بریدونو کې بیا لږ تر لږه و اسرائیلیان ژوبل شوي دي. او په سوریه کې د جرمني د یوې مرستندویې ډلې دوه کارکوونکي د چک جمهوریت د ډیپلوماټانو په منځګړتوب خوشي شوي دي. د چک د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل د بهرنیو چارو وزیر یان حمچک د دغو مرستندویو کارکوونکو د تسلیمۍ لپاره دمشق ته رسېدلی دی. چک جمهوریت د اروپایي ټولنې یوازینی غړی هیواد دی چې له سوریې سره ډیپلوماتیکې اړیکې لري. په سوریه کې چکي ډیپلوماټان اروپایي ټولنې ته خدمات وړاندې کوي او د دې ټولنې په استازیتوب په مختلفو مسئلو کې منځګړتوب کوي.
لازادې رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې را سره اوسې راپورونه او مرکې خبرو. وباورئ چې د سولې ولسی حرکت نن په کابل کې په یو پراخه غونډه کې له کابل څخه خدای پامانی وکړه او ویل سره له سبب له هلمند څخه نور ولایتونو ته خپل نوې سفر پیلوي. د دې حرکت له مشر سره مې د دوی د راتلونکو پلانونو په اړه خبرې کړي.
لومړی سفر کې موږ بریالي شوي او په دې موږ لومړی سفر کې فوکس کوو چې سیاسي سوداګر باندې سودا ونه کړي، هغه کارونه ونه سول او موږ روغ تر ووتلو.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هیله ده چې ملګري ملتونه به د سولې د خبرو د پیل په برخه کې عملا رول ولوبوي. خو ملګري ملتونه څه کولای شي؟
د سولې لپاره چې زمینه سازي وکړي، د سولې لپاره مقدمات فراهم کړي، په هر څنګه کې چې موږ سره هغوی لپاره زمینه مساعد وي چې هغوی موږ سره مرسته وکړي، موږ هغه استقبال کوو.
د روزګان ولایت په خاص روزګان ولسوالۍ کې د ملي اردو یو شمیر سرتیری وایي چې له څو میاشتو راهیسې د طالبانو په محاصره کې دي او د ملي تدارکاتو د کمیسیون چارواکو نن په یو خبري غونډه کې ویل چې په تیرو څو کلونو کې پر قراردادونو د څار له لارې میلیاردونه افغانۍ سپمولې دي. نور مطالب هم لرو او ردو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. د سولې ولسی حرکت نن مازیګر په کابل کې د خدای پامانۍ غونډه جوړه کړه چې څو شېبې مخکې پای ته ورسېده. په دې لوی غونډه کې دوی وویل چې له کابل څخه ځي او خپل پاتې سفر به له هلمند د هیواد نورو ولایتونو ته پیلوي. د دې حرکت غړو په کابل کې د استوګنې په څو اونیو کې د څو هیوادونو د سفارتونو مخې ته غونډې وکړې او په دې ترڅ کې په کابل کې د لویدیځو هیوادونو سفارتونو ته سمبولیک پیغامونه واستول. د غونډې په اړه د نور تفصیل لپاره زمونږ خبریال حدیث پردیس چې د غونډې ته ورغلی و دا شیبه له همغه ځایه د غونډې له ځایه له غازی ستډیوم څخه د ټلیفون په مستقیمه لیکه راسره دی. پردیس صاحب سلام. دوی څه ویل د ولسی د سولې د ولسی حرکت غړو تایید کړه چې سر له سبا به ځي او نورو ولایتونو ته به سفر پیلوي؟
تکل صاحب سلام تاسو ته اوریدونکو ته. بله، د هلمند د سولې ولسی حرکت نن په کابل کې خپل اختتامیه غونډه وکړه. د دغه حرکت مشر اقبال خیبر د ویل چې په کابل کې د دوی سفر بریالی و او له دې وروسته به یعنی سبا دوی خپل سفر د افغانستان د شمال په طرف باندې او په مشخصه توګه په د بلخ په لور باندې شروع کوي. او د ښاغلي خیبر په خبره چې دغه سفر دوی به پیاده پلی مزار پوري ځي. دغه غونډې ته سلګونه کسان د کابل ښار اوسیدونکي له مختلفو نواحیو څخه راغلي وو، هغوی سره مو هم خبرې وکړې. د دغه ولسی حرکت څخه خوښ وو او ټولو همدا یوه غوښتنه لرله چې افغانستان کې باید د خبرو له لارې روانې جګړې ته پای ورکړل شي. او غوښتنه یې دا وه چې د شمال خلک هم د هلمند ولسی حرکت کوم حرکت چې دوی پیل کړی له دې سره ملاتړ او همکاري وکړي او همداراز خپل هیڅ ډول مرستې له دوی ونسپموي. بلې تکلیف
ډېره زیاته مننه. غونډه خو پای ته رسیدلې ده پردې صاحب، همداسې ده؟
غونډه ډېره مختصره وه تکلیف، فقط په خپل په پیل کې د غونډې همدغه د حرکت مشر اقبال خیبر ټول معلومات ورکړل چې په دې کابل کې کوم کوم ځایونو ته لاړل، څه یې لاسته راوړل، غوښتنې مطرح کړې. دغې نه وروسته دریو څلور کسو د نورو په استازیتوب د کابل د خلکو په استازیتوب خبرې وکړې. غونډه ډېره مختصره وه او په غونډه کې یو دم باید ووایم چې دوی د ټولو دغه د هیوادونو تقریبا د لسګونو هیوادونو بیرغونه ایښي وو او دې مخامخ نوشته شوي وو چې نور افغانان په خپل حال پرېږدي او د جګړې په پای ته رسیدو کې له دوی سره خپل همکاري ولري. بلې تکلیف
او په سټډیوم کې چرته چې غونډه روانه وه خلک ډېر راغلي وو.
خلک ک شمیرې ک اشتباه مې نه وکړي نو د 500 نه کم او د 300 نه زیات کسان راغلي وو. خو بیا هم دغه حرکت له غړو سره چې خبرې وکړې دوی ویل چې خلک یعنی د خلکو له حضور راضي وو. دوی یوازې غوښتل چې فقط مداور ورسوي د کابل خلکو ته یا ټوله کې ټولو ته چې په کابل کې د دوی حرکت بریالی وو پای ته ورسېد او اوس به د شمال په طرف ځي او تر ډېره پورې به د سولې غږ او همداراز د ملي یووالي غږ چې دوی په هدف راوتلي دي دا به هلته هم رسوي. او دوی یعنی حضور تقریبا د 300 نه شاوخوا کې کسان راغلي وو دې غونډې ته. بلې
ډېره زیاته مننه. د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس و چې د سولې د ولسي حرکت د نن مازدیګر د پراخې غونډې په اړه د غازي ستډیوم څخه جزئیات اورول. البته د دې غونډې له پیلېدو مخکې ما د سولې د ولسي حرکت له مشر سره له اقبال خیبر سره په دې اړه خبرې وکړې چې د سولې ولسي حرکت به آیا خپلو اعتراضونو ته په څه ډول سره دوام ورکوي او نور کوم اجراءات په وړاندې دوی په پام کې او په پلان کې لري. ښاغلي خیبر د مرکې په پیل کې دې سوال ته ځواب راکړي چې په راتلونکو ورځو کې پلان څه دی.
سبا ته سهار له خیره زموږ د سفر پاتې برخه شروع کیږي. موږ له هلمند تر مزار د سفر پلان کړی و چې دلته میش ټول قومونه په سرک پراته وو او د همدې لپاره دا پروګرام چې ټولو قومونو سره ووینو او د ټولو قومونو پر حساسولو راپارولو او امن ته په متوجه کولو وتوانیږو. نو سبا به له خیره سره زموږ نوی سفر شروع شي.
په دې نوې سفر کې به کوم ولایتونه شامل وي؟
تر مزاره په حلقوي سړک پراته ټول ولایت به شامل وي. هلته به بیا وخت وګورو، که وخت مو درلود کوشش به وکړو چې نږدې ټولو ولایتو ته ورسو او هلته له خلکو سره نږدې خبرې وکړو. خو په لاره پراته ولایت به ټول له خیر سره وګورو.
ویره گئی نه؟
ویره خو په ټول وطن کې شته، هر ځای چې روان یو ویره شته. خو موږ د ویرې په ضد راوتلي یو، چیرې چې ویره یې هلته باید ورسو، د دې لپاره چې ویره باید ورکه شي په دې وطن کې.
او ستړي شوي نه یې؟
نه یو ستړي شوي. اوس مو یوازې د کتاب د سریزې په ډول سریزه ولوستله، کتاب به ور شروع کیږي.
فکر کوئ هغه هدف ته چې په پیل کې مو درلود رسیدلی یې؟
په پیل کې موږ تر کابله فقط دا غوښتل چې حرکت مطرح شي او چارچوکاټ مطرح شي، خلک پرې باور وکړي او کله یو لوري پرې تور لګېږي تور پرې وننخلي، چې په هغه کې موږ بریالي شوي یو. په راتلونکي سفر کې مخاطبین خلک دي او نور د خلکو په انسجام او راټولونه باندې کار کوو. چې په لومړي سفر کې موږ بریالي شوي او په دې لومړي سفر کې فوکس کوو چې منحرف نسو، یو لوري ته کاږه نسو، کوم سیاسي سوداګر باندې سودا ونه کړي، چې هغه کارونه په کابل کې ونسول او موږ روغ انشاءالله تر ووتلو.
د حرکت نوم د سولې ولسي حرکت و. د ولسونو له غبرګون او همکارۍ ناراضي؟
بالکل بالکل. په هغو سیمو کې چې جګړه ده، په هغو سیمو کې چې بده ورځ ده، هلته مطلق د خلکو غبرګون ډېر لوړ دی، ډېر لوړ او بیا هم دی. د کابل خلکو هم ډېر لوړه پجرایي وکړله، یعنی دوه میاشتې پرله پسې پجرایي وکړله، او نن بیا هم د لویې غونډې تابیا نیول شوې ده. او به ګورو چې د کابل خلک څومره مینه ښیي له سولې او ثبات سره.
خیبر صاحب، تاسو د یو شمیر سفارتونو مخې ته ولاړئ، اعتراض مو وکړ په افغانستان کې په جګړه کې د دې هیوادونو د ونډې په وړاندې، او په دې ترڅ کې مو ځینې سمبولیک پیغامونه مثلا پر سپینه پاڼه ویني یا تش لیک یا تابوت، دا مو د دوی هغه مسؤولانو ته وسپارل. دا کار به بیا هم په راتلونکي کې وکړي که به یې ونه کړي؟
دا سمبولیک حرکتونه خاص د دې لپاره و چې پله افغانانو ته مخیو چې دغه هیوادونه د افغانستان په جګړه کې مستقیم دخیل دي، او که سوله ته ژمن واوسي دا کار کولی شي جګړه له منځه وړلی شي. نو خپله مو د هغو ملتونو ته یو ژور پیغام غوښته وی لیږدوو چې د دې هیوادونو ملتونه خبر شي د افغانستان له اصلي تصویره. موږ چې هر سفارت ته ورغلي یو، موږ ورته ویل چې ډیالوګ نه سره کوو، ډیر ډیالوګ سره اوسو، په عمل کې راته ثابته کړي، په عمل کې زموږ خلک امن غواړي، د امن په راوستو کې عملا کار وکړي چې موږ مو ووینو.
د سولې د ولسي حرکت مشر اقبال خیبر و چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې حرکت د راتلونکو پلانونو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکول.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د سولې عالی شورا هیله څرګندوي چې د سولې د خبرو د پایل په برخه کې به ملګري ملتونه یو مهم رول ولوبوي. د دې شورا مرستیال عطارحمن سلیم نن ازادي راډیو ته وویل د سولې د عالی شورا او په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما ترمنځ پخوا د سلام مشورو تر کچې همکاري وه، خو اوس چې د مستقیمو مذاکراتو هڅه کیږي په بېلابېلو برخو کې د ملګرو ملتونو رول مهم دی. یوسف خان زدران او په دې اړه تفصیل.
ورسته لغې چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرسیال په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سیاسي هڅو او ډیالوګ پر دوام ټینګار وکړ، د سولې عالي شورا وایي چې ملګرو ملتونه د دغه بهیر د عملي کېدو لپاره خپلې هڅې وکړي. د یاد شورا مرستیال عطارحمن سلیم وایي د سولې د عالي شورا په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما ترمنځ د سلام مشورې تر کچې لازمي مرسته شته، خو اوس چې افغان حکومت د مستقیمو خبرو د پیل هڅه کوي، ملګرو ملتونه هم کولی شي د سولې لپاره ډیر څه وکړي. چې د سولې عالي شورا د افغان سولې او پخلاینې په کومو برخو کې د ملګرو ملتونو رول مهم ګڼي، ښاغلی سلیمی پاړه ازادي راډیو ته وویل.
ملل متحد خو بیا خپل حیثیت لري، خپل مقام لري، د سولې لپاره چې زمینه سازي وکړي، د سولې لپاره مقدمات فراهم کړي، په هر اړخه کې یا په هر څنګه کې چې موږ سره هغوی د هغوی لپاره زمینه مساعد وي چې هغوی موږ سره مرسته وکړي، موږ د هغه نه استقبال کوو او موږ د هغه ملاتړ.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د سیاسي چارو د دفتر مرستیال میروسلاف ینچا د افغان حکومت د سولې هڅې او د نوي اوربند پلان ستایلی دی. هغه په افغانستان کې د جنگ د پای ته رسیدو لپاره د سیاسي هڅو او ډیالوګ پر اهمیت ټینګار کړی او ویلي دی چې د غوښتنې په صورت کې ملګري ملتونه مرستې ته تیار دي. له دې وړاندې تیره میاشت هم چې د سولې ولسي حرکت په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته د افغان سولې په اړه خپل لیک سپارلی و، دغې دفتر ویلي و چې د افغانانو د هغې ارادې ملاتړ کوي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو پیل غواړي. له دې سره د نړیوالو چارو کارپوهان ټینګار کوي چې د نړیوالې سولې او امنیت ساتل د ملګرو ملتونو اصلي دنده ده، چې تر دې دمه د افغانستان په برخه کې ډیر څه نه دي کړي. لډلی انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل.
ملګری ملتونه د ښه ضامن په حیث باندې نقش ادا کولی شي. نو لنډه دا ده چې دا اصلا د شک خبره نه ده چې ملګری ملتونه د افغانستان له حکومت سره مرسته وکړي او په سوله کې دې ګټور تمام نشي. ګټور تمامي کې ملګری ملتونه باید خپل نقش وپیژني، خپل ملموس قدمونه واخلي او بالاخره افغانستان ته سوله راولي.
بل څېړونکی خالد سادات بیا وایي د ملګرو ملتونو لخوا هڅې طالبانو ته دا پیغام ورکوي چې د سولې په دې هلو ځلو کې افغان حکومت یوازې نه دی، بلکې ټینګه نړیواله همکاري لري.
د یوسف خان زدران پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې د خبرو د پایل په برخه کې د ملګرو ملتونو رول مهم دی. اوس هم نور موضوعات. د افغانستان یو شمیر مدني بنسټونه ادعا کوي چې ځینو سیاسي ګوندونو او زورواکانو د انتخاباتو کمیسیون یرغمل کړی دی. دوی نن په کابل کې په یو غونډه کې له حکومت ته وغوښتل چې د دې کار مخه ونیسي او د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات دې په شفاف ډول او په ټاکلي وخت ترسره کړي.
د افغانستان یو شمیر مدني بنسټونه وای ځینې سیاسي ګوندونه او زورواکان غواړي چې د انتخاباتي بهیر په یرغمل نیونې سره په حکومت باندې په غیر مستقیم ډول فشار راوړي تر څو نامشروع غوښتنې ترلاسه کړي. دوی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې ویناستې ته وویل د نوي نسل غوښتنه دا ده چې شفاف او په خپل وخت انتخابات ولرو او باید کمیسیون په دغه بهیر کې د سیاسي ګوندونو او زورواکانو مخه ونیسي. د اصلاح غوښتونکو ځوانانو د بهیر رئیس جواد سلطانی وایي
خواست مردم افغانستان خوزن نسل جوانی است.
هغه وای د افغانستان د خلکو په ځنګړي توګه د نوي نسل غوښتنه دا د هغه کسان ډلې او ګوندونه چې د انتخاباتو د پروسې په وړاندې خنډ جوړوي او غواړي په یو نه یو ډول دغه پروسه یرغمل کړي موږ یې په وړاندې درېږو، ځکه دا په افغانستان کې برخلیک ټاکونکي انتخابات دي. موږ نه غواړو چې دغه پروسه مختل او د زورواکو تر تاثیر لاندې راسي. ښاغلی سلطانی وای که یې غوښتنې ونه منل سي دوی به په کابل کې لویې او پراخې اعتراضیه ناستې ترسره کړي. دا څرګندونې داسې محل کېږي چې شاوخوا لس ورځې وړاندې یو شمېر سیاسي معترضو ګوندونو او جریانونو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره ناسته درلوده چې یو ځل بیا یې د انتخاباتي نظام د بدلون او په دغه بهیر د څار غوښتنه وکړه، خو ناسته بې نتیجې پای ته ورسېده. له دې وړاندې دغه ګوندونو د 9 میلیونو کسانو نوملیکنه خیالي بللې وه او ویلي وو که نوملیکنه باطله اعلان نه سي او انتخاباتي نظام کې بدلون را نه سي حتی د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو مخه به ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف خني دغه ګوندونو ته خبرداری ورکړی و چې پټه خوله پاتې کېدل یې د ناتواني په معنا نه ده او د ملت برخلیک یو قشر نه سي ټاکلی. په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظالله هاشمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه کمیسیون د زورواکو کسانو او ګوندونو پر وړاندې درېدلې او انتخابات به په خپل وخت ترسره کړي. هغه وایي موږ یوازې د ټولو سالمو طرحو او مشورو ته غوږ نیسو، خو له هغې زیات د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپل مسؤلیت سره تصمیم نیسي او کار کوي. په هیڅ وجه او عنوان او هیڅوک د کمیسیون په کارونو کې مداخله نه سي کولای او دغه اجازه به هیچ چا ته ور نه کړل سي. په ورته وخت کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ ایټیفا رئیس محمد نعیم ایوب زاده وایي سیاسي ګوندونه په انتخاباتي پروسه د اعتراض حق لري، خو هیڅکله هم دغو ګوندونو کمیسیون نه دی رغمل کړي او په خبره دا د کمیسیون دنده ده چې انتخابات په خپل وخت ترسره کړي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د اورزګان ولایت په خاص اورزګان ولسوالۍ کې د ملي اردو یو شمیر سرتیری وایي چې وسلوالو طالبانو ټولې لارې پر دوی بندې کړي او په یو کمپ کې محاصره پراته دي. دوی له ازادۍ راډیو سره په ټلیفوني تماسونو کې وویل وژل شوي او ټپي ملګري لري چې له 3 میاشتو راهیسې هلته پراته دي، خو اکمالات نه ورته کیږي. په مشرانو جرګه کې د اورزګان یو استازي هم دا ادعا تایید کړې او له دولت څخه یې وغوښتل چې دې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور راکوي.
د اورزګان په خاص اورزګان ولسوالۍ کې د ملي اردو دغه کلابندو سرتیرو ازادي راډیو ته د ټلیفون پر کرښه وویل چې د دوی په یاد ولسوالۍ کې یوازې یو کمپ د ولسوالۍ ودانۍ او بازار په لاس کې لري، خو نورې ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. دغه سرتیرو غوښتنه کوي چې دغلته دي د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه عملیات وسي او اضافي سرتیری دې ورته واستول سي.
دلته پوسکی مستی نشته، نو دلته موږ کراته کراته وویلې چې را پولیس درست ګمان شي، مثلا امنیت ملي ګمان شي.
څومره وخت کېږي مخکې پوسکی درلودلی حکومت کړی شي خالي دا کام په ولسوالۍ په شاوخوا ټول طالبان کې
وزارت پورې دغه پیشنهاد کړی تر کلو دوره چې نن ته به نظام عملیات شروع شي. دغه پولیس ته پرسونل ولیکي، امنیت ملي ته پرسونل ولیکي، اردو ته ولیکي. دا خو پرسونل غواړي وروره چې باید موږ پوستا ځای په ځای کړو، خو دلته خو ناپوهه غواړي. څومره پرسونل موږ نه لرو چې دا خو د غټه جغرافیه دی، ته خاص اورزګان د دلې چې یو غټه منطقه دي. دا پوښتنه زموږ هر مشول شوي دي چې د پوسته نه چې وروره دلته باید عملیات شوري چې باید عملیات هغه پخوانۍ پوستې چې سپت شوي دي ټول.
دغه سرتیري وایي په ولسوالۍ کې له ولسوال او امنیت قمندان څخه نیولې هیڅ دولتي مامور هم شتون نه لري. یاد سرتیری غوښتنه کوي چې اکمالات ورته وسي او خوراکي او غیر خوراکي توکي دې ورته وروړل سي. په مشرانو جرګه کې د اورزګان د خلکو استازي هم ورته څرګندونې لري او له دولت څخه غوښتنه کوي چې یادې ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي. په مشرانو جرګه کې د اورزګان د خلکو استازي محمد حنیف حنیفي ازادي راډیو ته داسې وویل:
طالبان پلاس کې دي او کمپ د ولسوالۍ مشره ده او بازار بند دي، خلک تک راتګ نه کوي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه په اورزګان ولایت کې د ملي اردو د څلورمې پلې لیواله مسولینو سره هم خبرې وکړي، خو له پوره پوره هڅو سره بیا هم بریالی نه سوه. د ملي دفاع وزارت مسولین بیا د سرتیرو دغه خبرې ردوي او وایي چې یادې ولسوالۍ ته یې وخت پر وخت اکمالات کړي او په خبره یې چې اوس هلته وضعیت عادي دی. د یاد وزارت سرپرست ویان محمد ردمنی شازادی راډیو ته داسې وویل:
داسې چې بعض خلک وایي هغه څه نه دی، موږ هم اکمالات د شپږ میاشتې هلته اجرا کړی او هم اوس زموږ الوتکې یعنی چورلکې هلته ځي په طور متداوم خپل اکمالات کې. نه پوهېږم چې ولې بعضې خلک فقط غواړي چې په تلیفونو کې ځان خوښ کړي.
په خاص اورزګان ولسوالۍ کې دغه کلابندو سرتیرو دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې ورته هیڅ اکمالات هم نه دي سوي او اوس یې ټول خوراکي توکي خلاص سوي او وچه ډوډۍ خوري. دوی زیاتوي چې په مورچل کې ورسره وژل سوي او ټپي ملګري هم ورته په میاشتو میاشتو پراته وي، خو اکمالات یې نه کېږي.
د اورزګان ولایت په خاص اورزګان ولسوالۍ کې د ملي اردو یو شمیر سرتیري وایي چې وسلوالو طالبانو ټولې لارې پرې بندې کړې او دوی په یو کم کې تقریبا د محاصرې په حالت کې پراته دي. البته د دوی دا ادعا تر اوسه پورې خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې. د ازادۍ راډیو په راتلونکو ورځو کې به په راتلونکو خپرونو کې به بیا هم دا موضوع موږ تعقیب کړو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام 95.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. اوس هم د نننۍ خبری مجلې وروستی راپور. د ملي تدارکاتو کمیسیون چارواکي وایي د ادارې په تیرو څلورو کلونو کې له 2.5 زره ډیر تړونونه لاسلیک کړي او لسګونه میلیارده افغانۍ سپما یې کړې ده. د دې کمیسیون یو غړي همایون قیومي نن د دې مطلب د څرګندونو پر مهال په تړونونو او پروژو کې د لا شفافیت د تعهد خبر ورکړ. د ازادۍ راډیو خبریال یوسف خانزادران له کابله په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د ملي تدارکاتو د ادارې او کمیسیون چارواکو د یو ملي کانفرنس له لارې خپل څلور کلنې لاسته راوړنې بیان کړې. دوی ټینګار کوي چې په دې موده کې په پراختیایي پروژې کې د شفافیت د ټینګښت لپاره مهم کارونه کړي دي. د ملي تدارکاتو د کمیسیون غړی او د مالی سرپرست وزیر همایون قیومي وایي د ملي تدارکاتو کمیسیون په 1950 غونډو کې میلیاردونه افغانۍ سپما کړې ده. د تدارکاتو د ملي کمیسیون له لوري له 2014 څخه ډیر قراردادونه لاسلیک شوي او له 4.8 میلیارد څخه ډیرې افغانۍ سپما شوې دي. له همدې لارې له 300 څخه تر 600 قلم شیانو پورې چې افغانستان واردول اوس په ځان بسیا یو. د ویل د ملي تدارکاتو د ادارې او کمیسیون لخوا دا وخت بیلابیلو ادارو او وزارتونو ته د اسانتیاو په رامنځته کېدو هم کار کیږي. د ملي تدارکاتو د ادارې رئیس الهام عمر هوتکی په دې غونډه کې د لومړي ځل لپاره د برېښنایي تدارکاتي سیستم د جوړېدو خبر ورکړ. وایي چې له دغه سیستم سره به د تدارکاتو په برخه کې لا شفافیت رامنځته شي. د افغانستان د ملي تدارکاتو ادارې دا کانفرنس د خپلو لاسته راوړنو د څېړلو، د کار د ښه کېدو او د تدارکاتو په برخه کې د ځینو ستونزو د هواري لپاره د دولتي چارواکو، د مدني او نړیوال ټولنې لاستاو سره په ګډه په کابل کې جوړ کړی دی. د ملي تدارکاتو اداره او کمیسیون شاوخوا څلور کاله وړاندې د فساد سره د مبارزې لپاره د جمهور رئیس غنی په فرمان رامنځته شول. د حکومت اجرایه رئیس د ملي تدارکاتو د څلورو کلونو د لاسته راوړنو له ستایلو سره وویل د دغې ادارې کړنې نړیوالو بنسټونو ته د منلو وړ ګرځېدلې دي. ښاغلی عبدالله وویل د دغې ادارې له جوړېدو مخکې په قراردادونو کې د ستونزو له کبله لسګونه پروژې ځنډېدلې، خو د تدارکاتو د ملي ادارې له جوړېدو وروسته دا ستونزه تر ډېره کمه شوې ده.
د ازادۍ راډیو خبریال یوسف خان زادرانو چې له کابله راپور راکوو. قدرمن اوریدونکو، له دې راپور سره د خبری مجله هم پای ته ورسیده. د ازادۍ راډیو د خبرونو تر پایه نیم ساعت پاتې دی چې یو بل خبری مجله لرو او د خبری مجله تاسو ته ستار فروغ زما همکار اوروي د